سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په چمن کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو په ډزو هغو معترضانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له څو میاشتو راهیسې د چمن سپین بولدک پر لاره پر آزاد تګ راتګ د پاکستان د محدودیتونو پر وړاندې پرلت وهلی. د پرلت ویاند صادق اڅکزي نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته تایید کړ چې د غرمه مهال پاکستانی ملیشه ځواکونو د دوی د پرلت پر کیمپ برید وکړ او خیمې وروسوځلې. ښاغلی اڅکزي وویل چې په برید کې د ده په خبره څلور کسان ځای په ځای وژل شوي او تر شلو نور ډیر ټپیان دي. هغه همدارنګ ویلي دي چې شاوخوا 50 پرلتوال پولیسو له ځانو سره وړي دي. د کوټې د ملیشه ځواکونو ویاند مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې ادعاو په اړه معلومات راغونډوي. وروسته له دې چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ، د 2023 کال د اکتوبر له 1 راهیسې لسګونه کسان د چمن سپین بولدک دروازې ته نږدې پرلت پیل کړ چې تر اوسه روان دی. د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک وروسته له هغه خپلې دندې استعفا کړې چې په رسنیو کې راغلي هغه د 25 کیلوګرام سرو زرو د قاچاق په قاچاق باندې تورنه شوې ده. اغلی وردک په خپل ایکس پاڼه نن په یو مفصله اعلامیه کې د سرو زرو د قاچاق په تړاو سند لیکلی، خو لیکلی دي چې د دې په خبره ځینو سازمان شو توطیعو او بریدونو چې په ژوند او کار یې اغیز کړی و مجبوره کړل له خپلې دندې لاس په سر شي. زکیه وردک له دریو کلو راهیسې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسله وه. زینو هندی رسنوی لاغې ډلې ټایمز آف انډیا د استخباراتي چارواکو له قوله راپور وکړی چې له زکی وردک سره هغه وخت 25 کیلوګرامه سره زر ونیول شول چې له دوبۍ څخه هند ته راستنېده او پر ضد یې د سرو زرو د قاچاق قضیه هم ثبت شوې. ازادي راډیو څخه خبرونه ته غوږیست. طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې سر له سبا د هوایي لشپاړسمې د هیواد په شپږو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې ویلي سبا په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلونو اټکل کیږي. د ادارې په ځینو سیمو کې د 1525 ملي مترو ترمنځ بارانونو د ورېدو اټکل کړی. په وروستیو څو اونیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې سخت بارانونه وشول چې په پایله کې لسګونه کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. دې بارانونو همداراز سلګونه کورونه پراخې کرنیزې ځمکې او سلګونه څاروي هم وژلي دي. تاسو ازادي راډیو ته د ازادي راډیو له لارې دغه خبرونه اورئ. او تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بیا پیل کړي. په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرحې په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزه کې څلوېښت ورځنی اوربند غواړي. دا په داسال کې د 400 میاشتو راهیسې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دغه خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي radio.com کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په هند کې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک وروسته له هغه استعفا کړې چې د 25 کیلوګرامه سرو زرو په قاچاق باندې تورنه شوې ده. ځینې پخواني ډیپلوماتان دغې قضیې ته په کومه سترګه ګوري؟
هواد هغه به د جرم دا کشفی، خو د سره به په ورته لکه نور مجرمین چلند نه کوي. د ته خپل مطبوع هواد به خبري که چیرې جرم ډیر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي.
په چمن کې د پرلتوالو ویان صادق اڅکزی وایي چې نن غرمه او ماسپښین ترمنځ د پاکستان ملیشا ځواکونو د دوی پر پرلت باندې او په کیمپونو باندې برید کړی دی.
فورسز په ډیر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه چې څلور تنه په قاعده پاک شیدان سو، درشل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان د اپسیټ کوارټر لوړی دي.
دا ونسان په ګډ ګډ کې ماشومان شکایت کوي چې خوانځي ودانی نه لري.
زمنګ مکتب کې ستونزې شته، زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسېدو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ده، په هند کې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک له خپلې دندې استعفا کړې. میرمن وردک وروسته له هغه له خپلې دندې لاس په سر شوې چې هندي رسنیو د هند استخباراتي چارواکو په حواله له یو سفر نه درستنیدل پر مال له هغې سره د 25 کیلوګرام سرو زرو د نیولو ادعا کړې. اغلی زکی وردک په خپل استعفالی کې چې په ایکس پاڼه خبر کړی دی، دغه تور پاڼه څه نه دی ویلي، خو دا دلیل راوړی چې د ځینو د سو او د بدنامولو د هڅو په خاطر مجبور شو چې له خپلې دندې لاس په سر شي. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
وروسته له هغې چې هندي رسنیو د مې په درېمه نیټه ناوخته د هند استخباراتي چارواکو په حواله د دغه هیواد په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل زکی وردک سره عربي اماراتو نه د ستنېدو پر مهال د 25 کیلوګرام سرو زرو د نیولو ادعا وکړه، نوموړې نن شنبه د مې په څلورمه له خپلې دندې استعفا اعلان کړه. که څه هم زکی وردک له دندې د استعفا په اړه په خبر کړې خبر پاڼه کې او د ازادي راډیو پښتنو په ځواب کې د دغه تور په اړه څه نه دی ویلي، خو نوموړې په خپله ایکس پاڼه د خپلې استعفا دلیل د هغې په اړه د دسیسو او بدنامولو هڅې بللې دي. میرمن وردک په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې زه له تیر کال راهیسې له خورا زیاتو سازمان سویو بریدونو او تپل سویو نومبدیو سره مخ یم. دا غرضي بریدونه نه یوازې تر ما بلکې زما د کورنۍ او نږدې خپلوانو تر حریمه ورسېدل. دې بریدونو زما په کارکړنو خورا بد تاثیر کړی او دا بریدونه په خپل ذات کې د هغو ننګونو بیلګه ده چې په افغاني ټولنه کې هره میرمن چې د مثبت بدلون او پرمختګ غوښتونکي وي ورسره مخ دي. هندي رسنیو له دې ډلې ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکلي زکیه وردک سره د یادې اندازې سرو زرو بیه 13.1 کروڑ هندي روپۍ دي او زیاتوي پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. ورځپاڼې لیکلي پیښه د اپریل په 25مه سوې، خو نوموړې تر اوسه ځکه نه ده نیول سوې چې ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. دا چې د دغه هندي ورځپاڼې دا یې د حقیقت لري او که نه، تر اوسه د هند یا عربي اماراتو د حکومتونو لخوا یې په اړه رسمي څه نه دي ویل سوي، خو ځینې حقوق پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي ډیپلوماتیک مسؤلیت هم د جرایمو په اړه د قانوني چلند مخه نه سي نیولی، مګر دا چې د تورن کس د بدبو هیواد عزت او حیثیت په پام کې نیولو او د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې ورسره چلند وسي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مقیم هیواد در هیواد کې استوګن لري هغه به د جرم دا کشفي، خو د سره به په ورته لکه نور مجرمین چلند نه کوي، د ته خپل مطبوع هیواد به خبري که چیرې جرم ډېر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي دغه هیواد ته استول کیږي، هغه هیواد مطبوع هیواد دا محکمه کوي بیرته به دوی ته اطمینان ورکوي. چیرې بیا ډېر خطرناک د مقیم هیواد کورنۍ امنیت ته خطر جوړیږي، په دغه صورت کې به دوی کوی سي هغه گرفتار هم کړي.
ښاغلی مهارج زیاتوي د جرم د اثبات په صورت کې مقیم هیواد د یاد ډیپلومات د اخراج حق هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکی وردک د بیان یوه برخه راخیستې او ویلي دي چې په دې اړه حیرانه سوې او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې ده. بلخوا ځینې افغان پخواني ډیپلوماتان وایي که چیرې دا پیښه رښتیا ثابته سي، په نورو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماتیک حیثیت او بهرني سیاست باندې به منفی تاثیر ولري. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل
هر هغه ډیپلومات چې د بینالمللي قوانینو نه او د هغه ملک چې دا پکې ژوند کوي د سویس کنوینشن نه دیده نیسي، دا افغانستان لپاره ډېر تاوان رسي او زموږ هویت لپاره په مجموعي ډول باندې.
زکیه وردک له تیرو څو کلونو راهیسې د هندوستان په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل په توګه دنده ترسره کوله چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړ او هلته یې افغانانو ته قونسلي خدمتونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکسي د 1402 لمریز کال په قوس میاست کې د دوی د کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي و چې د ممبئی او حیدرآباد قونسلګرۍ له دوی سره په تماس کې دي او په راتلونکي کې به په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت هم پرانستل شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن په چمن کې پر لاټوالو باندې د پاکستان ځواکونو بریټ کړی دی. دغه پر لاټویان صادق اڅکزی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په بریټ کې د خبره الکتر لګه څلور پر لاټوال مړاو تر شلو ډیر ټپیان شوی. هغه ویلي چې 50 پر لاټوال هم د پولیسو لزان سره وړي دي. په کوټه کې او نورو پاکستانی چارواکو په دې رابطه باندې څه نه دی ویلي. دغه پر لاټوال ورستلغه هلته پرلات ناستی چې د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه شرایط الزامي کړی دي. په دې اړه باندې جزئیات لسیمینه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترين راکوي چې په منځ کې هم د پرلات ویان صادق اڅکزی غږیدل.
د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې نن غرمه او د ماپښین په منځ کې د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت برخوالو چې کم کم ته پراغه باندې د پرلت مشرانو په خبره بریټ سوي دي او ډزې هم سوي دي او د دې چې کم الته خیمه وي یا جګي وي هغه ته ورم لګیدل دي.
فورسز په ډیر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه ور سره د ټول انسوګي سوال د واره استعمال کی فوټیج زمر سره ستا او داغه د بقایده بیا ګولۍ وچلولې څلور تنه بقایده پاک شیدان سو درشل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان دی ابسټ کوارټر لوړی دي.
په دې اړه مو په وار وار د چمن د ډیپټی کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړی. البته د دې پیښو وروسته په چمن کې کوم د پرلت مشران دي هغه په چمن شار کې کاربندیز پیل کړی دي او دا وخت د چمن د شهر زیاتره دکانونه سړکان مرکزونه چې دي کاروباري هغه بند او پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی. بلخوا دی د کوټي چمن چلوې سړک دی هغه هم د کوژک په غره کې بند کړی دی چې لامل د چمن څخه تر کوټي یا د کوټي څخه تر چمن چلوې لار ده نو په کوژک کې هغه بند ده او مسافران بیا په خاص توګه شزي ماشوم دغه پرلت چې دی د چمن او د سر د افغانستان سره کوم سره دی ده او بیا دې خواته چې لار تللې ده نو دلته په منځ کې د سرحدي عسكر خپل کیمپ دی کلاي ده نو د دې مخته دغه پرلتوال چې دی پر دالوي سړک باندې تیرو شپږنیم میاشتو راځي ناسي یعنی د تیر کال د اکتوبر د 28 نیټ سره دا وخت د ښنستلی وو او د احتجاج هغه وخت ویل کې کله چې د پاکستان نگران مرکزی حکومت اعلان وکړي چې د چمن او بولدک خلک چې دی هغه به پر پاسپورت او ویزه باندې تا غراته کوي د دې د مخالفت کړي دي چې د پخوا پر ډول د پرشنخت کارت او تذکره د خلکو تا غراته اله کړل سي او په دې احتجاج نن د دې احتجاج چې یو سل ونه وی ورځ پرسوي یعنی د چکم دا د دې د پرلت روان دي.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان څخه د تراګری غوښونه د پراخیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یاد انسټیټیوټ یو راپور په خبرولو سره ویلي له افغانستان او پاکستان څخه د متحده ایالاتونو ګټو ته سهګریز غوښونه مخ په زیاتی دودي. اخو د امریکا د استاد جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې د داعش او القاعده د حضور د پراخیدو په اړه اندېښنه ښولې. جزئیات له سنا کا کړه ورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د شنبې په ورځ د مې په څلور منیټه په خپل ایکسپانه د راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د غوښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یاد انسټیټیوټ په راپور کې راغلي په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه د لوړ پوړي مطالعاتي ډلې د څېړنو پایلې ښيي. د دغو دوو هیوادونو څخه د متحده ایالاتو ګټو د ترهګریز غوښونو په پرله پسې ډول مخ په زیاتېدو دي او افغانستان د امریکا له وتلو مخکې مودې په برتله د ترګرو ډلو لپاره د ودی فضا رامنځته کوي. د امریکا د سول انسټیټیوټ د معلوماتو لمخې دا ډله به د می په 14 په دې اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړي او له ترګرۍ سره د متحده ایالاتو د مبارزې پالیسي لپاره به د پام وړ ارزانه او دوامداره لاره وڅېړي. په دې راپور کې دغه شان راغلي، د طالبانو لخوا ترګرو ډلو ته د پټنځایونو برابرول او د هغوی د افراطي ایډیالوژۍ ترویج هم د ترګرۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې ننګونې رامنځته کوي. خو د طالبانو حکومت دا په وار وار رد کړی او ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډره فعالیت نه لري. هممهاله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او جمهوري غوښتونکي مایکل مککال هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي ډلې یعنې داعش خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلي مککال د مې په 3 نیټه واشنګټن پوسټ رسنۍ سره په مرکه کې وویل،
موږ نه غواړو چې افغانستان د القاعدې او د داعش خراسان څانګې لپاره د روزنې په ډګر بدل شي، خو په حقیقت کې دا هغه څه دي چې روان دی او که پام ورته ونه کړو دا به د وطن لپاره په یو ګواښ بدل شي.
په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګریزې ډلې په افغانستان کې پیاوړې شوې دي. په دې جمهوري نظام کې یو مهال د دفاع وزارت سربراه شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل،
دا چې افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل نو تورې افراطي ډلو یو نوی انسپایریشن یا الهام واغسته چې دوی هم کولای شي چې خپل اهداف د جنگ د لارې او د توریستي عملیاتو لارې ورسیږي.
موږ غوښتل د امریکا د سول انسټیټیوټ مایکل مککال او د امنیتي او پوځي چارو کارپوهانو د څرګندونو په اړه د طالبان حکومت نظر هم لرو، خو ویاندې زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د ترهګری ټولو په تیر بیا د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړي. خو د طالبان حکومت چې مخکې په افغانستان کې د داعش ډلې له ځپلو خبره کړې، د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی امیر خان متقید غوي په 16 نیټه په یوه ناسته کې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او د افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل، خو دغه هیوادونو نمونه یې ونه خیستل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزا کې د اوربند په اړه خبري بیا پیل کړي. په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغه طرح په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزا کې څلوېښت ورځې اوربند غواړي. لڅو میاشتو راهیسې په غزا کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل اورو.
قطر، مصر او امریکا چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کوي، سترګې په لاره دي چې حماس به په غزا کې د اوربند لپاره د اسرائیلو د طرح په اړه خپل دریځ روښانه کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، تیر کال د اکتوبر په 10 د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ چې په نتیجه کې له 1,100 زیات ملکی اسرائیلی وګړي او وژل شول. حماس ټلې همدارس شاوخوا 240 تن هم برمته کړل چې یو شمېر د پخوانیو موافقو په اساس خوشی شول. اسرائیلو د حماس له حمله وروسته ژمنه وکړه چې حماس ډله بل مینځ یوسي او ځکه د غزه په ترانګه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 4,000 شپږ سوه 450 فلسطینی وګړي او وژل. د هغو جزئیاتو لمخې چې برتانیا شریک کړي دي، اسرائیلو په خپل طرحه کې په غزه کې د 40 ورځنی اوربند او د فلسطینی بندیانو د خوشی کولو په بدل کې د اسرائیلي برمتو د آزادولو غوښتنه کړې. د حماس یو چارواکي فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې د ټولو ښکېلو اړخونو د مرکچیانو پلاوی د ماسپښین په یوه بجه قاهرې ته ورسېدل. د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل چې د دې خبرو په لومړي پړاو کې به د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو استازي ګډون وکړي. دا خبرې چې له څو میاشتو راهیسې پیل شوې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د حماس د غوښتنې او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې ژمنې له کبله بې نتیجې پاتې دي چې وایي د غزې له جنوبي ښار رفح څخه به د حماس ډلې جرړې وباسي. په قاهره کې د خبرو د تیر پړاو ل پایترسي دورسته د حماس پلاوي قطر ته ولر هلته چې د دې ډلې مشر اسماعیل هنیه اوسیږي څو د اوربند طرح په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په غزه کې د اسرایلو د تیرو څ باندې و میاشتو په عملیاتو کې د استوګنې څ باندې او یا سلنه ودانې یا پوره ویجاړې شوی او یا زیانمنې شوی دي چې بیا رغونې همره امکاناتو ته اړتیا لري چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ساری نه دی لیدل شوی.
له خبرونو ور اخوا
د پلازمینی کابل په ګډون د بیلابیل ولایتونو د خوندزوی یو شمیر زده کوونکو شکایت کوي چې ودانه یو درسي خونی نه لري او په آزاد فضا کې زده کړی کوي. یو شمیر کورنۍ یو خونکو هم د مسلې اندیښمن کړي او د طالبانو حکومت غواړي چې ژر تر ژره د غستون ځال کړي. د غستون ځ په تیر جمهوریت نظام کې هم واخو د تیر جمهوریت حکومت پر مال د پونې وزارت مرستیال ابراهیم شینوار ادعا کوي چې طالبان په دې برخه کې هیڅ ژمنتیا نه لري او د خوندزوی پر ځای د مدرسو په جوړولو فکر کړه. راپور په دې اړه اوس خبريږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خوندزوی یو شمیر ځکهونکې او خونکې شکایت کوي چې د ودانۍ او درسي خونو د نشټوالي لامل په ګرم او سړه هوا کې په آزاد فضا کې زده کړې کوي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قومي گذر د منځني خونځي یو خونکې غلام صدیق فاروقي وایي چې خونځي ودانۍ نه لري او ځکهونکې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خیمه هم زیات نسته چې خلک خیمو کې تدریس وکړي او چې کله ګرمي وي د ګرمۍ لاندې ګرمۍ کې شاګردان داسې تدریس کوي یا د یو دیوار پانډی کې سایه ته یا د درخت سایه لاندې. نو دا یو ډیر مشکل مرسته تمامېږي. ټول استادان ته هم مشکل دی، شاګردان ته هم مشکل دی. یو سات یو ځای تدریس کوي بیا چې کله ګرمي زیاته شي بیا د دې ځای نه بل ځای ته انتقال کوي شاګردان، کله د دیوار انډی ته کله د درخت انډی ته. نو موږ په دې مشکل ډیر مواجه.
په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمیر زده کوونکي له دې ستونزې شکایت کوي. د کابل د یو خونځي د شپږم ټولګي زکونکې صادق او د ننګرهار ولایت دوم ټولګي زکونکې مرتضی چې نه غوښتل د خونځي نمونه پر راپور کیات شي ازادي رادیو ته ویل.
د مکتب نسم دورې نه چوکي دورې از دولت نه خایم چې برمالسان جوړ کنه.
زمنګ مکتب کې ستونزې شته، زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسېدو او د کتابونو د نشتون سره هم مخامخ یو.
ځینې کورنۍ هم په خپلو سیمو کې د درسي خونو له نشټوالي شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکو ناصر احسانی وایي
په یکاولنګ کې ډېر خونځي ستونزې لري. ودانۍ نه لګي او زده کوونکي اړ دي چې د خیمو لاندې کېني چې په ګرمۍ کې هم له ستونزو سره مخ وي او په باران کې لمدي. هغه شان ځینې زده کوونکي په جوماتونو کې زده کړې کوي خو په ټوله کې زده کوونکي د اسانتیاو له نشټوالي سره مخ دي.
د زده کوونکو د دغه ستونزو په اړه دا چې په کومو ولایتونو کې څومره خونځي څومره ودانۍ او درسي خونې لري د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. خو په تیر جمهوري حکومت کې د پوهنې وزارت په خوانې مرستیال ابراهیم شینوار ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د خونځیو جوړولو تجمن نه دی او له همدې امله د خونځیو پر ځای مدرسو ته ډیره پاملرنه کوي.
یو دا چې دوی ممکن دومره ډیره بودیجه نه لري او دویم دلیل دا کېدای چې دوی معرف سره تعهد نه لري ځکه د جنکو خونځي بند کړي او ورځ په ورځ د مدرسو شمیر ډیری. نو دوی ته اولویت مدرسې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. په ځینو ښوونځیو کې د ودانۍ او درسي ټولګیو نشتون هغه ستونزه وه چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه، خو د پوهنې وزارت پخواني چارواکي لامل د پوهنې په برخه کې د کافي بودیجې نشتوالی او نامني بولي. خو په 2021 کال کې پاګست کې واقع د طالبانو لبیا ځلې رسیدو وروسته نه یوازې د ښوونځیو د ودانۍ او د کتابونو د کمښت ستونزې حل نه شوې، بلکې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې هم وتړلې.
facebook.com/azadiradio
په ختیځو ولایتو کې د شاتو مچیو فارم لرونکو شکایت کوي چې ورسته پر لپسی بارانوي مچې لکارې استلیو دوی ورته د خوراک څخه اخستلو وسنه لري. فارمرونکو لمرستندوی ټولنو د مرستې غوښتنه کوي چې مچې لمرګ او دوی لزیاتو زیانونو وژغورل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو مچیو فارم لرونکو شکایت کوي چې د تیر او روانو بارانونو او اقلیم بدلون سره ګڼ زیانونه لیدلې دي. د دوی په وینا چې په باراني موسم کې موچي نشي کولی چې خوراک او ګردی راټولولو پسې بیرون ووزي. هم دا لامل دی چې د بلګ او د ناروغۍ لامل یې ګڼ شمیر مړې شوي او نورې د مرګ ګواښ سره مخ دي. بریالي شیرزاد راته وویل یو نیم سل پیټۍ د شاتو موچۍ درلودي چې اوس ورته یوازې لنمایي کمې پاتې دي.
زما تقریبا یو نیم سل بکسې وي د بارانو د وجې نه چې بارانونه ډېر شو او ګلان نه و موچۍ وږې شوې رانه ختمې شوي دي. اتیا بکسې زما ختمې شوي دي. نو دغه آفتونه هم پکې ډېر دي، مرضونه لکه څو قسمه مرضونه هم د بارانو د وجې پکې لګېدلي دي.
په ختیځ کې د مچیو فارم لرونکو اتحادیې مسؤلین هم وایي چې پرله پسې ورښتونې ګڼ شمیر مچۍ روزونکي زیانمن کړي دي. د یادې اتحادیې مشر حاجي ریاض محمد رودوال ازادي راډیو ته وویل
دا مسلسل باران منځ کې وقفه دا شاتو د مچو لپاره ډېر زیان اړولی دي. ولې چې په دغه وخت کې ګل خرابېږي، هلته مچو بچې کړي، خوراک ته ضرورت لري، چې بیرون کې شات نه وي نو طبعا په شاتو په مچو باندې منفي تاثیرات لري، او خاص کر هغه خلکو ته چې هغوی د اقتصادي وضعیت خراب وي او د بورې توان ونه لري، دا اوس اکثره مچۍ یا مړې شي یا په مرض باندې مبتلا شي. نو بعضې ساحو کې سیلابونه هم راوتلي دي او اکثره ملګري شکایت کې مچو باندې یو بختلې دي، مچۍ مرد خرابې کړي.
دوی له حکومتي مسولینو او په یاده برخه کې له مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې ځانمن شوو فارم لرونکو سره دی مرسته وکړي څو نور مچۍ له مرګ وژغورل شي. په ننګرهار کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست مسولینو تر اوسه د مچیو فارم لرونکو ته د رسیدلو زیانونو او د هغوی د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. ننګرهار، کونړ او لغمان هغه ولایتونه دي چې د کال په هر موسم کې پکې د شاتو موچیو لپاره خوراکه پیدا کیږي، او په نورستان کې بیا یوازې په اوړي کې د شاتو موچیو ګرځېدو کار او د شاتو تولید ته زمینه برابره ده. فارم لرونکي وایي په دغو ولایتونو کې د مناسب اقلیم او ګلانو شتون د دې سبب شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه شات ترلاسه کړي. د دوی په خبره کې حکومت او مرستندوی ادارې په یادو ولایتونو کې موچی وروزونکو سره همکاري وکړي، نو ډیر زر به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه د شاتو لواردولو خلاص او افغانستان به د شاتو په صادرونکو هیواد بدل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساعت.
یو شمیر سات پلورونکو او سات جوړونکو وایي کاروبار پیکه شوی. دوی په ساتونو د سمبالو موبایلو کارول د لاسي ساتونو د پیرو پلور د بازار د سړیدو لامل ګڼي. خلک هم وایي اکثریت خلک اوس خپل د موبایل له ساته استفاده کوي، خو ځینې بیا په دې نظر دي چې لاسي سات نه یوازې د وخت کودلو بلکې د فیشن لپاره هم کارول کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
یو شمیر سات پلورونکي د لاسي ساتونو د پیر او پلور بازار له پیکه کې دوه شکایت کوي. د دوی په خبره پخوا به خلکو لاسي ساتونه ډیر کارول، خو اوس دغه ساتونو له کارولو سره لیوالتیا کمه سوې ده. دوی د ټکنالوژۍ وده او په موبایلونو کې د سات شتون د لاسي ساتونو د پیر او پلور بازار د پیکه کېدو او نه کارولو یو له اصلي لاملونو څخه ګڼي. په کابل کې سات پلورونکي پژمان ازادي راډیو ته وویل
خلق د سټایل لپاره اخلي، ځکه په تیر وختونو کې چې خلکو ډیر پیرودل د ډالۍ لپاره و، دوی به په ډالۍ کې خلکو توړل.
عبدالحمید چې له شلو کلونو راهیسې په نیمروز ولایت کې د ساتونو پلورنځای لري د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل
شغل سات فروش کاست فایده نه مونده داخله.
د سات پلورلو کار کې ګټه نشته، ځینې خلک یې فقط د محفلونو لپاره اخلي، هیڅ ګټه نه کوي.
یو شمېر خلک هم دا تاییدوي چې دوی د لاسي سات پر ځای اوس د وخت پیژندلو او مدیریت کولو لپاره د موبایلونو سات کاروي. د کونړ ولایت ای وی اوسیدونکي لطیفې سالارزۍ وویل
زه خپل د لاسي سات څخه ډېر استفاده نه کوم، ځکه خپل موبایل سره د خپل موبایل په واسطه باندې خپل ورځنۍ چارې پلانوم، خپل ورځنۍ پلانونه به سرته رسوم انجاموم.
یو شمېر سات جوړونکي هم وایي چې د مسلې د دوی پر کاروبار اغیز کړای. د کابل ښار د مریم لیسې په بازار کې یو تن سات جوړونکي فواد ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم شاید تاسو یې کړی چې دوی نه خلک نه استفاده کوي،
اکثر دکانونه باز دی او کلیند نلری نو کار کم سوی ولی ټول خلک موبایل اخلي څوک استفاده نه کوي.
ساعت یو له پخوانیو انساني اختراعاتو څخه دی چې د وخت په تیریدو سره یې ظاهري بڼې او هم یې د ټکنالوژۍ له پلوه بدلون موندلی، خو له اختراع وروسته یې په ټولو پړاوونو کې ځانګړی ارزښت درلودلی او لري یې. مخکې له دې چې موبایلونه په ساعتونو سنبال سي، اکثره خلکو دیوالي ساعتونه او لاسي ساعتونه کارول تر څو په وخت پوه او اداره یې کړي. سرمیزي ساعتونه، د کمپیوټر ساعتونه، نقلي وسایطو کې په ځانګړې توګه موټرو کې ساعتونه، د ساعتونو نور ډولونه دي چې خلکو سره نن سبا د وخت په